لاس پجش وی السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل د دې خبرونه کوربه تاسو ته راغلاستویم د ازادۍ رادیو د خبرونه د مخکخو خزو د پروګرام لپاره ځنګړې ده خو مخکې له هغه به ووري چې افغان حکومت په پام کې لري په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي له هر څه مخکې په موکړې د دې ساعت خبرونه ته د هم د خبرونو سر ټکی په غزنی کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون وتښتول شول په افغانستان کې د اروپای ټولنې او امریکا استازولۍ پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه کړې او د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه بشپړ خبرونه په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه له معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول د غزنی د امنیت قمندانه یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې 13 تنه تښتول شوي خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښودلی ښاغلی کمرانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طالبانو کوم کمانډان دی غو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي کوم طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان 13 ورځې کته کړی وو نو نس کشل کسان نه ورځې کته کړی دي
د راپورونو لمخې یرغمل شوی د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په لویدیځ کې ملي اردو وایي چې په فراه ولایت کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي د ظفر قول اردو له خبر پاڼې سره سم د طالبان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په اناردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي د راپور له مخې په دې برید کې 8 تنه نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د اروپای ټولنې او امریکا استازولۍ پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو دو لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده سفارت همدراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو حملې باید بندې شي اروپای ټولنې هم پر خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي پر ژورنالیستانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملې زیاتې شوي په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یماس یوش په ننګرهار کې د نکاس راډیو ټلویزیون خبریال ملاله میوان او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد په دې وروستیو کې وژل شوی د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه د منلې خو افغان چارواکي وایي چې د قتلونه طالبان کوي ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلي په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی دی چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو نویو ارزښتونو پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په تیرو لسو کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسیو د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړو موافقه او و اتیا نورو مخالف رای ورکړي چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له دریو دوه برخو څخه هم زیاتې وي د جرګې 109 جمهوری پال غړي هم د ډیموکراتانو ترڅنګ ودرېدل کله دا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو په دوه برخې رایو تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلېږي ټاکل شوی چې سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د دې لایحې لپاره رای ورکړي د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د او د پاوزیانو په ماشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 340 میلیارد ډالر غوښتل شوی دی. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره څو مواردیت کړي. په یو مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی. په بل مورد کې د یو شمیر پوځي اډو د نومونو یو بل مورد د یو شمیر پوځي اډو د نومونو د بدلون وړاندیز دی. په لایحه کې د هغو پوځي اډو د نومونو د بدلون وړاندیز شوی چې په جنوبي ایالتونو کې د 19مې پیړۍ په کورنۍ جګړه کې د مریتوب د پلوي بلتون پالو مشرانو په نوم نومول شوي. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. د دوو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او د دواړو خواوو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لار پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2011 او بخی د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار نه اوزي. سموک غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې پروګرام په زیاته برخه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحي مړاوي کول دي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړی دی چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس دخی حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوی چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازبکستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وبا له دوهمې څپې را وروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وزه کیږي. توره زیاته کړه
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیښنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېږي.
د سرخانداري اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته څیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همداراز د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې ترې ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالۍ پسته دنګ نبات او جلغوزه لېږدوي او پیوس کې یې له منځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لېږدوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي. اوس ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. 800 ورځپاڼې په خپل نننۍ غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پیل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربند د دوړو خو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. 800 لیکي افغان پلاوی ته اوربند د خبرو د بحث لومړی شرط دی خو طالبانو ته بیا د ورستې مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربند مخکې نور مسایل لومړیتوب لري. د سر مقاله د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربند د فشار دی یو وسیله په توګه کاروي. نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربند وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورځپاڼې د دولت بله تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلي دي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوې وای. دریمه مسله چې ورځپاڼې یادوي د څه باندې شپږ زره طالبانیانو خوشي کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوربند له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو اووه زره نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي پکار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وځي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ایز ولس اوبښۍ د سوله ایز افغانستان غوښتونکي دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. اوس هم ورزو یو بل راپور ته په خوست ښار کې د سیمې د سترو ښارونو په څیر څو عصري چایخانې جوړې شوې دي چې خلک پکې د چای څښلو ترڅنګ بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د شیدو، چای، خوږو خوړو او بنډار ځایونه له پخوا وو خو په ښار کې اوس دود شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په خوست کې یوې نوې جوړې شوې چایخانې ته ورغلی.
کڅه هم له پخوا په خوست ښار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هیواد د سترو ښارونو په شان چایخانې چې د جمع، دمې او بنډار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې ښار کې کرار کرار په جوړېدو دي. په خوست ښار کې دا ډول نوې چایخانې چې څناڅه مناسب چاپېریال لري او د نظافت یم خیال ساتل کېږي، خلک ورته د فکري او جسماني دمې، خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. نصیر الله وهاب زیپونوم یو خوستای ځوان چې په یو خوانیز مرکز کې زده کړې کوي آزادۍ رادیو ته وایي:
خوست کې دغه چایخانه څو وخت د ملګرو سره زه عادت شوی یم. کله چې مونږ کورس فارغ کړو ورځ تر څو کورس مم وخت دی سرګیز وخت ده. ورځ ته روشو کورس یې واپې ده شدې چای وڅښو فرام دماغ ریفریش شي. ډېر خوند نه وخلو سره د ملګرو د شپې ګڼ دیوالونه مر سره وي او دلته په یو ځای چای څښو. دغه چایخانه نه څومره چې وخت یې ډېر خوند وخلو
سره دې چې د خصوصیدون کې د کورنۍ یو څاروي د شیدو چای خوخوي. خو تر دې ورسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبروي د سیمې اوسیدون کې دی وایي:
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خوص کې فعال کیږي. دا یو خاپې صد دی او زمونږ لپاره دا یو خدي ساتیرای زاید دی. مونږ یو څو ملګری دلته راغلی او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدون کې دی وایي: په خوا په خارونو کې د دا ډول مناسب ځایونو اسانتیاوي نوی
مخ خو خدمت سہولتین نه نوی نه فیس بزور د میشت سه پیه ده دوز نه پینځه دی کنی نه نوی لاست دی کنی نه نوی څومره کار ورنه دی سوای ده. اس خو ډیر الحمدلله ډیر ښه سہولت ده. ډیر کا وخت یې د دوه تلای نه سفاران کنه شبد چای وڅا مسته او پرا او مسته کې ګردل او پرا وړي او پرا هاشا پیدا کی
د خو تحفه پونوم دی به نسبتا عصري چایخانه مسؤل نذیر ول په دې ځای کې د غاو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان
په نورو لوی خرونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او بهخي کې اسري جوړ شوی او په خوښ خر کې یو چایخانه نو دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړیږي چې مخکبه د بنو څخه خلکو راوړه او یو شر پیرا ده او مستی وی چای وی شدې وی دغه څه کور دې پرم خلک شدې وړي مزګر وخت کور دې پرم خلک داس لاس شدې وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګده مخینه لري د بندرونو ترڅنګ ډیر کله د رون اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیران د سری میاشتیا هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 ډوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوې، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالۍ بشیر ده.
مخکخي خځي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکي علم د تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلامونه وړاندې کوم تاسو همکارانو درنو او دیدونکو تاسو سمونه نه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکلو د شهوت ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو دوه پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه هغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
چې د خپل کار ته وای ما خو ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجینو هغه څوک چې نوی د پانتینونو نه فارغ شوي د هغو دپاره مونږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه مونږ غواړول تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي یعنې پس انداز وکړي د پس انداز طریقې زده کړي او څنګه کولی شي چې بیا د پس انداز نه چې دوی کوي یا البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي بیا د هغې نه دو قرضې واخلي د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړی چې مثلا کله قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان مونږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدای وکړي چې ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي چې تاسو دوه وکړي دوه د یقین ورکړي چې یو ځان باور پیدا کړي چې دوه هم کولای شي د نړۍ نو ځان کار وکړي عاید ولري او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکي.
مننه مننه جانی سلام تاسو ته تاسو درنو جن مننه د ازادي رادیو ټول کډرونه اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکی ما د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاګردو تورپیکی سره وشتنه دا چې دی نمرې خپل کار د کوبه ځای ته پیل کړي او دی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري.
عمل خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه که د ورور مطلب دی چې د کاری په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی ما نو من هیڅ دی چې یو افغانه ښځه یم په پښتنې ټولنې کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې موږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي امنیتي ستونزې دي مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوان شوي نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپلو مېرمنو سره کار کوو نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. موږ هغه بینفیشری یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري یعنې بې سواده دي او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانې یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هغه غلط باورونه یا غلط عقاید چې شته دی یعنې همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی. د کور بهر چې کله یو ښځه ووځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي کېږي طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص شخصیت نه د دې توانایي کمیږي نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس پرې وایي نو امیدوار مې چې د ورور خپل جواب اخیستی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
ننګرهار والا د هویانو والا سوال نه اړیکه نیولې زما د تور پکې خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوانه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وغواړي چې یو اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومک یا قرضه یا سوالي؟
بله دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوګیاړیو ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دغو سیمو کې شته دی که نه چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاړي خوګیاړو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دي وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکي ته په ورسو چې دوی خپل پښتنه کلري مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده
سلامونه تا ته تورپیکی ته ټول چوری دا خوله کته ټول ته دنګل سلامونه خلکاره باندې مجلل آباد نه دا وایي دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی ته کې خور له مختنه لرمه کله اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته دی چې کوم لور ورکیا چې ووټ ته ورکې په بدل کې ډېر روپۍ لري خو ته پوهه کوي ما شوونه کتل کنه چې ووټ ته ورکیا شل ته ورکیا او رفتار ته عملی کنه هغه ته ورکې حکومت دغه باره کې بيشه غلې پاتې شو ته پوري او قسم په دې کې نه نیولې تا وړي ووټ ته وکړې دی وړي شل ته ورکې دی خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا کې د حکومت لپاره پاتې دی تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باره کې تاسو شکرې وته پوري نه
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست به دې کې چې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې د کوم دې نه بلور د ورور سوال د بلور پاتلو او دا چې منګا سکړي دي او حکومت هم پرې ولول بلور خپل پاتل چوپ پاتې دې فکر کوم هم دا سوال یو نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي دي چې عام مېرمنی عام انجونی او عام ملکان دغې نه متضرره سي چې یو یې دغه ولور اخیستل دي موږ دا چې ما سکړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آگاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لا باندې چې دا چوالور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیږي هغه یا موشي موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی زه فکر کوم نه هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغه کې اصلا ولور وجود نه لري مهر قانوني جنبه لري او موږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی نو ولور چې وجود نه لري نو او دا په ناسمه دودونو کې راځي نو حکومت هم هغه پروګرامونه پدې برخه کې لرلې دي او نورې هم لري د مختلفو برنامو هم پدې اټله زنه برنامه پروګرامونه لرلې دي چې هغه یې عامه منځته راوړي خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جمعتونو په کچه د سپینګیر او مخاورو په واسطه باندې دا تبلیغات په زموږ کلي کې جمعتونو کې په ښارونو کې دا وشي کلی ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
دا غوښتل ده چې دا د شلو پر حق د خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتل دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیورې مونږ چې اواز د حقوق وساتل شي پر دغه برابر باندې زموږ د خدا غوښتل چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي
ډېر زیاته مننه د مخت د لومړي پوښتنې په جواب کې باید وایم مننه ده چې ورور وینې چې دو موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید وایو چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس اسلام دی یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی په دې په باره کې وګورم ورته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو د فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې د اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدا کړو د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتل کیږي چې کوم چې موږ په دافته قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري ځکه دا قوانین باندې ډیر کار شوی دی د قوانین اسلام سره مصابه مخالفت کې نه دي نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې یا هغه قوانین چې پاتې شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین شي د ښځو موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان کزمن مېرمنې دا پاري مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په خلکا ته کې نه دي موږ ګورو چې موږ انجونی مېرمنې تر ډیره بریده منی ده وحل تکول و ظلم و ستم بلالی دی چه ده دوی حقوق تا ده عدم لسرسی نواجه نده بل ده چه مثلا تحسین تا لسرسی نلری سرکر تا لسرسی نلری کار تا لسرسی نلری یا نپری خصوصی گی ده ده تون حق حقوق دی چه منگا وست ده پانی مرمنی دا پانی مرمنو وست هم حالات خنه ده چه منگا وست منگا وست وزیر دیر گل گلزار ده که طالبان راشی ده گل گلزار حالات نبا منگا محروم شو نه منگا ده افغانستان ده نافذه قوانینو پا چوکات که تون حق حقوق وارو چه منگا افغانستان دولت را کری دی او ده از منگا گفتن ده طالبانو نه هم ده و پس ده طالبان نه که هر حکومت راشی ده بز از منگا یوا گفتن ده
اوس بیا ورځم دی واوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی
او د یلمن څخه محمد نبی خبره کوم ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ټول تخفل سلامونه وړاندې کوم زما سوال ده چې دلته په افغانستان کې خصوصا په د یلمن کې بعضی کارونه د شوزو په نامه وسوله تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې بیا هغه کارونه وه هغه پروژه وه هغه کار که خیاطي وه که یو بل څه وو بیا ورک شول هغه ماشینانو شی بیې واخیستله بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسیې سره یو دغه درلوده یې بیا بیا دغه جوړ کړ یو څو وخت به وو یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم یعنې په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کوي او دوری تر شروع نه یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې د دوه لاس نیوی وکي او د رشیتا تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي هر پروژه یو عمر لري مشخص بجت لري مشخص کارکوونکي لري او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیت ګټه اخیستونکو ته ورسوي مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکو یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسته دی وی او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوه تدوین او پس بیا دوه لارې چارې زده کوي او پس دا غینه دا د ټولنې خلک دي دا سیمې اوسیدونکي دي چې هغوی باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنه یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دوی کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي انجیو په دې ته هڅه کوي چې کله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپل خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول انجوګانې په افغانستان کې پس هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي کړی شي دوهمه برخه چې د پوښتنې چې تاسو زما نه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو هغه یو خو خپله د سی ټی سي یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ نشي یعنی د خپل د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي د دې طریق نه نظارت کوي بیا د برنامې طریق نه نظارت کوي بیا د دونر څنګه دونر ورته باندې ته جهاني بانک ته چې دا غیر طریق نه نظارت کوي او د دې نه بر علاوه بیا دریم ناظر یعنی ترک پارٹی عادت دے اگر ابھی نظارت قدم پہ قدم برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامے کے شفافیت پر نظر کی وشر ہے پاما قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زمانگا برنامہ دی خزو دی اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټولو وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غږ کوم که دو کوم دی چې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. موږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي او د دو هېڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکۍ علم واورېده، مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بله شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم کمره شما هست مرالی جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مرالی جان. قم تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
مرالی جان، لباس افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از اینکه افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار لباس افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه، سخ لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلکو پوری، تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملالا جان، لباس ها را ما آنلاین بفروش می رسانم. تقریبا سال اول که به تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که ما لباس افغانی به فروش میرسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور میکنم و صفحه اینستاگرام جور میکنم، از همون طریق لباس ها به فروش میرسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش می رسانم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته یې رالیږي، له هغو افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
ملاله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول آیدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما هست در بر ما درست میکنم. پس به فکر خودم ما میگرد آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نی بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بی‌بضاعت هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. ما میخوایم از طریق خانم افغان کمک کنم. باز مادر جان ما من باییم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها بر ما رسید، دیگه مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی هم باییم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اینا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن، میرن نصیبشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت با مشکلات ها، وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت ها میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما ما به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشستم، گفتم نه، من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد، ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، ایچی داره همه باید بپذیری.
دیر منان مریم جانی، استاس دا وقت سخه چی دا زادی رادیو پا مخکش شدی پروگرام که مگردون وکر. تاسی اوریدون کو دا مریم عمر جغ اورید چی پا لندن که تجارت کاوه او دا دلتا پا افغانی جامعی پا لندن که دا افغانستان سخه راوری. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دري ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دري پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له شدینه اورېدونکو مې ځانګړی هیله دا ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښې ښځې پروګرام پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون نغرچی نئی تد جون نغرچی نئی
سر درنا قربان کرم
شاعری میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظر شا کسجدہ درتا جائز وے او زمان خانہ کعبے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون